سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي چې په 2023 کال کې لوړی افغانانو سره د بشري مرستو لپاره یو سلاویا میلیون ډالر ته اړتیا لري اوچا نن د می درويشتم په یو ټویټ کې وویل چې سګنی کال کې به 6.3 میلیون افغان وګړي د عمومي خوندیتوب د ماشومانو د ساتنې د جنسیتي تشدد پر ضد د مبارزې او د ماین پاکۍ په څلورو اصلي برخو کې مرستو ته اړتیا ولري د افغانستان لپاره د اوچا دفتر مخکې ویلي و چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پاره کار له بندي سره سره به د افغانستان خلکو ته د مرستو د رسولو چارې ته دوام ورکړي د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د انرژي پر تاسیساتو د وسلوالو په بریت کې شپږ کسان وژل شوي دي رویټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یو چارواکي عرفان خان له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي شاوخوا 500 وسلوالو په هنګو ولسوالۍ کې د ام او ال په نوم د تیلو او ګازو د کمپنۍ پر تاسیساتو برید وکړ او څلور تنه پولیسي او د یادې کمپنۍ دوه کارکوونکي ووژل د دې برید پراتر اوسه کومې ډلې نه ده منلې خو د سیمه کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی وسلوال فعال دی وخت نه وخت پر دولتي سرتیرو بریدونه کوي د اسلام آباد محکمه تر راتلونکي میاشتې پورې د پوخنی صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله د عمران خان د تحریک انصاف ګوندی ویاند احمد نن وویل د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې ښاغلی خان د جون تر 8 نیټې نه نیول کیږي عمران خان په مارچ میاشت کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د اعتراضونو پر مهال د تروریزم په ګډون پاتو قضیو کې تورن دی که څه هم ښاغلی خان د ضمانت په بدل کې د دوه اونیو لپاره خوشې شوی خو د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې دا احتمال شته چې دی بیا ونیول شي ځکه چې له سلو په زیاتو قضیو کې تورن بلل شوی دی او د اوکراین پوځ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پوځ د اوکراین په درینو دپنو پتروسکو زاپوریژیا او خارکیف ښارونو کې 40 توغندي ویشتلی دي د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په خپل ورځني راپور کې همداراز وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین سرتیرو پر سنګرونو او د خلګو د استوګنی پر سیمو د ایران شاهد دوله درونونو په وسیله 8 هوایی حمله کړي دي او نوي توپونه ویشتلی دي بلخوا د اوکراین پولی ته څیرمه د روسي د بلګروت ښار والي ویلي چې پر یو دولتي ودانۍ او دو شخصي کورونو د درون حمله شوې دي خو والي زیاتوي چې درون ویشتل شوی او په حملو کې چاته زیان نه دی اوښتی د راپورونه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوی خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو تفصیل او د مطالب درته لرو د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا وبا تور ټکی او دنګي ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکوي دا چې دغه ناروغۍ ولې په افغانستان کې ډېرې شوې وړاندې په راپور کې ویل شوی اخوا بیا په د افغانستان په لویدیس کې خلکو د کوکنارو په ځای باندې سبزیانې کرلې دي
له پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 1.5 کیلو اخیستلې یو من اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو
همدارنګه ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې د پاکستان محکمې نن تر راتلونکي میاشتې پورې د افغاني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله چې ولې د دې تفصیل به هم درته ولرو نور مطالب هم درته لرو منتیان
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا او با تور ټوخي او ډینګي ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکوي د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپل کړونو په اړه یو راپور کې چې پرونې خبر کړي د ساري ناروغۍ او د خبرېدو د زیاتوالي په اړه هم اندېښنه ښودلې د روغتیا نړیوال سازمان د هم ویلي دي چې د روان کال تر پایه به احتمالا په افغانستان کې د روغتیا مرکزونو د ملاتړ په برخه کې لا مالي ستونزې سره مخامخ شي تفصیل د امید زهرمن لور
کوم مشکلات مرده صحی په وخت کې زیات لري خو دوه کلینیک دي.
سیف الله د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وای سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته او د ناروغانو غمینه خوړل کی
زیات لري ولسوالۍ ده. نو کوم مشکلات مرده صحی په وخت کې زیات لري خو دوه کلینیک دي چې یو په مرکز کې دی یو پر نیکابت په ساحه کې د په دکلوالي چې کوم کسان دي رسیدګی نشي ورته کوي.
د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکو جان محمد بیا وای نه یوازې سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته بلکې کوم روغتونونو ته ورسی د درملو او نورو روغتیایي اسانتیاو کمی سره هم مخ کیږي.
نه کلینیک ستا نه سړک ستا دا ورته لرو چې دا وطن تم کلینیک جوړ کړي مریضان پیرس یا کندهار ته وړو یا کښنخو ته وړو بدلته جندې پر دې باندې کم نه کلینیک ستا نه مکتب ستا.
دا اندېښنه او شکایتونه داسې مال څرګندېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د درې ناروغیو کورونا توري توخلي او لنکی په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړل. د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپل کړنو پاړه یو راپور کې چې پرونی خبر کړي لیکلي تیر اپریل میاشت کې د افغانستان په عامه لابراتوارونو کې 3,900 د کورونا او با ټیسټ ورکړي چې د مارچ میاشتې په پرتله 5.1% زیاتوالي ښيي. راپور کې لیکل شوی په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د کورونا او بالا عمل نه د نمړ شوی داسې مهال چې په مارچ میاشت کې د شمیر یوازې 3,000 دروختیان نړیوال سازمان د تورې ټوخلی په پیښو کې هم د وشپیت 0.8% زیاتوالي خبر ورکوي. پر راپور کې لیکل شوی کڅام په اپریل میاشت کې دوی د دین اړوغې لامل د کومې مړینې په خانه د ثبت کړي خو د 1212 مشکوکو په خو راپور ورکړل شوی دی. ډبلیو ایچ او د ډینګی اړوغې د 1212 مشکوکو په خو د ثبت یادونه هم کړې چې لقولې یو تن یې لامل مړ شوی دی. دا سازمان وای د ډینګی ټوله په خپل نګر هر ولایت کې ثبت شوی دی. خو دروختیا نړیوال سازمان بیا په اپریل میاشت کې د شری او سالنډی ناروغي په پیښو کې د کموالی یادونه کړې ده. دروختیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې د همري کلی چې روان کال تر پای به احتمالا په افغانستان کې دروختي مرکزونو د ملاتړ په برخه کې لمالي سونزو سره مخ شي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دوی اوس مال په 9 ولایتونو کې د 5 لوی روغتونونو د ساري ناروغي او د لس روغتونونو او د 215 لمړنوي روغتي مرکزونو د چلولو لپاره لګښت برابر وي خو زیاتوي اړتیا چې د دې خدماتو د دوام لپاره د مرسته کوونکو مالی ملاتړ دوام وکړي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت په افغانستان کې د روغتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د اندېښنو پاړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د نورو برخو په څیر د افغانستان روغتي سکتور هم سخت ضربه ولیده چې د چارې د افغانانو په ژوند هم منفي اغیز درلود.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. د هند په هنتونونو لسکونه افغان محصلین چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي په یو آنلاین غوښتنلیک کې ټینګار کړی دی چې دوی ته باید ویزې ورکړل شي. د راپورونو له مخې د شاوخوا 2500 افغان محصلینو درسونه له 2 کلونو راهیسې ځنډیدلې دي او د هند حکومت ویزې نه دی ورکړي. تفصیل د صفی الله ستانګزي په دې راپور کې.
د هند له حکومت د افغان محصلینو لپاره د ویزې د ورکړې آنلاین غوښتنلیک یا پټیشن تر دې دمه څه باندې 2500 کسانو لاسلیک کړی. دا غوښتنلیک دوه اونۍ مخکې په هند کې د بدلون یا چینج بنسټ لخوا خپور شوی. په دې آنلاین غوښتنلیک کې د هند حکومت ته په خطاب ویل شوي چې هیله د افغان محصلین یوازې مه پرېږدئ، هیله ده موږ ته په چټکۍ ویزې راکړئ. د افغان محصلینو لپاره د ویزو د ورکړې په تړاو د آنلاین غوښتنلیک یو فعالونکی او د ځوانانو استازی اونیب دادګر دی. هغه په خپل ټوټر لیکلی محصلین بې پرې دي، په سیاسي چارو کې ښکیل نه دي او د هند حکومت باید په افغانستان کې د نظام په بدلیدو سره د دغو محصلینو درسونه اغیزمن نه کړي. د دغو محصلینو شمیر چې د راپورونو له مخې 2500 ته رسیږي په 2020 او 2021 کلونو کې د کووید 19 د خپرېدو په سبب افغانستان ته تللي وو او له هغه ځایه آنلاین درسونه ویل. دوی وایي د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو هند ته په تګ بریالي نه شول او چا ویزې ورنه کړې. له دې ډلې یوې افغاني محصلې چې خپل نوم یې نه دی اخیستی اسوشیټډ پریس ته ویلي
وی هوپ دټ انډیا وډ اوپن مخه لمندو چې هن با افغانانو په تیر بیا محصولینو ته ویزی ورکړي خو هغه دا کار و نه کړ. مخ څو زله هڅه وکړه. دلته مول څو سیاسي مشرانو او ډاکټر عبد الله او حمید کرزی سره هم ولیدل. دلته خو طالبانو ټول په هنتونونو تړلې او خلک غواړي چې په هن کې درس ووایي. خو متاسفانه د ویزی د ستونزو لپاره داخلي نشي اخیستلې.
د هند حکومت د طالبانو په بیا واکمنې د راپورونو لمخې د افغانستان سکانو او هندوانو ته ویزه ورکړې او لاوانسانې استلې دي. د افغان محصلین وایي پانتونونه نور دوی ته آنلاین درسونه نه ورکوي او دلیل راوړي چې فاکولټي په حضوري شکل په بشپړ ډول پرانیستې دي او یوازې دوی ته آنلاین تدریس نشي ورکولای.
وزبم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان چارواکي وایي چې د نورګرام لسوالۍ کې د کولتن دره کې د روغتیايي چارو تر سره کیدونکې او مؤسسي د موټر چپکېدو پیښه کې شپږ ډاکټران زوبل شوي دي. تفصیل د سیمینا د رهولان وری په دې راپور کې.
د سیمیو تن اوسیدونکو نصیر الله جلال ازادي راډیو ته ویل د سې شنبه ورځ سهار د او آر سی ډي په نوم د روغتیا په برخه کې کارکون کی مؤسسی یو ډاټسن موټر چی د یادی مؤسسی ډاکټران پکې ناشتو لسرک خوې دلې او پکې ټول ناس کسان ټپین شوې دي.
نن یو ځل بیا نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د کولتن درې کې د یو روغتیايي ټیم د ډاکټرانو یو موټر چپه شوې ده. تقریبا اته کسه پکې زخمیان شوې دي او ځینې پکې حالت ډیر سخت ده. تر اوسه پورې نو سیستمو ته هم نه دی انتقال شوی چونکه ساحه چې د نورګرام ولسوالۍ نه ډیر لري ده. تقریبا 5.5 ساعته چې د لارې ده چې مریضان چې ولسوالۍ ته رسیږي او بیا ولسوالۍ کې هم د منظم کلینیک نشته چې د دوی تداوی شي.
د نورستان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د موټر چپکېدو لامل د سرکونو خرابوالی خودلې او پکې د شپږو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده.
لویدیز نورستان نورګرام لسوالۍ اړوند کولتن دره کې چې د مرکز ولسوالۍ څخه لري پرته ساحه ده، نو په دغه لاره کې د او آر سی ډي موسسي ګرځنده روغتیايي ټیم ډاکټرانو موټر چپه شوی چې پکې شپږ تنه سرسري ټپیان دي. دغه د لارې خرابوالي په وجه باندې روزو کې هم د غلطه یو بل موټر چپه شوی. د لارې تنګوالي او سرکونو د خرابوالي په وجه باندې په نورستان کې میاش کې یو دوه درې داسې پیښې لرو چې اکثره پکې خلک په شهادت ورسي.
په یاد ولایت کې د سیوډن مؤسسي مسؤول ډاکټر محمد فاروق صحا کوي امبولانس او روغتي ډلې په وخت د پیښې ځای ته رسیدلې. د ټپیانو لوبړنې درملنه شوی او دوه کسان چې ټپونه سختو هغه د زیاتې درملنې لپاره د لغمان مرکزی روغتون ته را روان کړي دي. نورستان د هیواد په ختیځ کې غرنې ولایت ته چې سرکونه یې تنگ کندو کا پر دی او د موټرو تګ راتک پرې ستونزمن دی. په تیرو څه باندې دو میاشتو کې د موټر چپکې دو شپږ پیښې رامنځته شوي او په کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وز به هم په غونډي پاکستان کې د هغه افغان لوبغاړي ژوند در سره شریک کړو چې حال تخپل ورزشي فعالیتونه مخې ته وړي.
مادر جان پدر جان بودن در اولسکلنه ارزو احمدی چې په افغانستان کې د جنونو او خزو پر ورزشي فعالیتونو له محدودیتونو وروسته پاکستان ته تللی اوس مهال په دې هیواد کې خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي. نه کال کې چې اغلی احمدی ورزش کوي. کولمړی وکال کې تکواندو کړي او پورستی او اتو کلونو کې د جوجیتسو او ام ام ای په برخه کې لوبي او ورزشي سیالي کړي. ارزو د نورو هیوادونو د خزینه ورزشکارانو د ورزشي فعالیتونو په لیدو سره رزمي ورزشونو ته لیواله شو.
د ورزش سره زما مینه هغه وخت پیدا شو چې ورزشي فلمونه او ویډیوګانې مې وکتلې. معنی دا چې د نورو هیوادونو نجونې مې ولیدلې چې ورزش او سیالي کوي. نو زما مینه هم له ورزش سره پیدا شو او مې غوښتل چې ورزش وکړم او دا رشته مخته یوسم.
ارزو وایي چې په ورزشي فعالیتونو کې لومړنی ورزشي سیالي د جوجیتسو په برخه کې وکړه.
لومړنی سیالي مې چې ترسره کړه نو د جوجیتسو په برخه کې و او دا سیالي د کابل او ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ وي. له څلورو سیالانو سره مې سیالي درلوده. دوه هغه مې په سبمیشن سره مات کړل او دوه نور مې د امتیازونو په ګټلو سره مات کړل.
د افغان ورزشکار ادعا کوي چې په تیرو اتو کلونو کې لشپیتو تر اویا ورزشي سیالۍ تر سره کړي چې له دې شمیر څلور لوبې په پاکستان کې وي.
لټول هغه سیالي چې تر اوسه مې تر سره کړې یو د سرو زرو کمربند یو جام او دوه د سرو زرو مډالونه مې ګټلي. په ټوله کې لس مسلکي سیالۍ تر سره کړې چې په هغو کې مې هم درې کمربند، پنځه جامونه او یو مډال ګټلی. نور ټول هغه د سرو زرو مډالونه مې چې ګټلي د کابل ښار او ولایتونو د ورزشکارانو د سیالیو په مهال او د کابل د ورزشي کلبونو ترمنځ له سیالیو دي.
ارزو ل خپل ورزشی فعالیتونو بیلا بیل خاطری او کیسی لدی او لدی کیسو یوه مخته هم وکړه.
په کله مخکې مې ل خپل سیالي سره سیالي ترلوده. لومړی مې ملګرو ټولو هڅولم او د سیالي په محل چې بچوکتیا شو نو په دې وخت کې مې یوه ملګری شپېلې وکړ. د هغې ل شپېلې سره مې هم سیالي ودروله، ځکه فکر مې وکړ چې لوبه پاته ورسېده او لوب ته شپېلې وکړ. نو په دې وخت کې مې روزون کې راغی او زه یې په څپېډه ووهلم او راته وویل چې تر څو چې لوب ته لوبه نه وي درولې خپل سر لوبه مه دروه.
اغلی احمدی په داسې وضعیت کې په پاکستان کې خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د نجونو او ښځو ورزشي فعالیتونه بند شوي او یو ډېر شمیر ښځینه ورزشکارانو افغانستان پریښی او بیلابیلو هیوادونو ته پناه وړي. دا ورزشکار انجلی وایي چې هیڅ راز محدودیت او خنډ به د ورزشي فعالیتونو مخه ډب نه کړي او هغه هدف یې چې د یو اف سی نړیوال سازمان کې د بریا لپاره په ذهن کې ساتلی یو ورځ به ځان ورته رسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم ګاونډي پاکستان ته ورزو. د پاکستان محکمې نن تر راتلونکي میاشتې د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان تحریک انصاف ګوند وایي چې د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې نوموړی د جون تر اتمې هیڅوک نشي نیولی. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن له خپلې میرمنې بشرا بی بی سره یو ځای د اسلام آباد محکمې ته حاضر شو. محکمې ته نږدې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو، ځکه دوه اونۍ مخکې د ښاغلي خان د نیول کېدو پر مهال د هغه پلویانو له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه وکړل او له پولیسو سره لاس ګریوان شول. په دې اعتراضونو کې په نامعلوم شمیر کسان ووژل شول، څو ودانۍ وسوځېدې او د عمران خان سلګونه پلویان ونیول شول. اوس پخوانی صدر اعظم د دې اعتراضونو په ترڅ کې د تروریستي فعالیتونو په ګډون په اتو مواردو تورن دی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند ویاند احمد جنجوان نو ویل چې د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې د جون تر اتمې نیټې پورې هیڅوک عمران خان نشي نیولی. ښاغلی خان په دې وروستیو کې په لاهور کې وویل چې د ګوند هیڅ غړي د اعتراضونو پر مهال په بلوا او د ودانیو په سوځولو کې لاس نه درلود.
د چیړونو د ډلې غړیو ماته وویل چې یو شمېر کسان د ودانیو په سوځولو کې په لاس لرلو تورن دي. دا زموږ د ګوند کار نه دی، موږ هیڅکله هم داسې یو کار نه کوو. که هغوی داسې شواهد راکړي چې په دې کار کې زموږ د غړیو لاس لرل وشي، موږ به د هغو په نیولو کې مرسته وکړو.
ښاغلی خان د مے په نهمه د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو او وروسته د مے په دولسمه د اسلام آباد محکمې د ضمانت په بدل کې له بنده د هغه د خوشي کېدو حکم ورکړ. عمران خان په پیل کې د صدر اعظم په توګه د کار پر مهال د نورو هیوادونو د چارواکو لخوا دته د ورکړل شویو قیمتي ډالیو په پلور تورن وو، خو اوس رسنیو او نړیوالو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د عمران خان پر ضد لسلو زیاتې قضیې ثبت شوې دي. د قضیو ته په پام سره څارونکو اټکل کوي چې د خان د خوشي کېدو لپاره نننای حکم ښایي نوموړی د جون تر اتمې پورې د بیان ول کېدو له احتمال څخه ونه ژغوري، ځکه پر د لګیدلې تورونه ډیر دي. یو لوی لګیدلې تور د اعتراضونو پر مهال د بلوا جوړول دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون پارلمان ته په وینا کې ویل هغه کسان چې پر ملکی بنسټونو په حملو کې ښکېلو باید د تروریزم پر ضد د مبارزې له قوانینو سره سم په ملکی محکمو کې محاکمه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د غالی اوبدل د افغانستان لرغونی سند دی، که هم خای خورا سختي خو یو شمیر افغان په همدی کاروبار بوخت دي او خپل ورزنی لګښتونه له همدی لاري پوره کوي. ور بشو نرګس مومند چې په دې اړه راپور چمتو کړي.
هر روز کی قالینچه مثلا چهار انگشت پنج انگشت پیش میرفت خوشوم میامد و یه قالینچه مرسیل میکرد. باز میرفت چه رقم قالینچه بافت است، چه رقم، خیلی لذت میبردم و خوش میشد.
د نیمروز ولایت اوسیدونکو 15 کلنه نسرین چې د اوو ماشومانو مور ده د غالیو په اوبدلو بوخته ده. وایي د 1400 کلو وه چې واده شوه، خو په لومړي سر کې د قالینو په اوبدلو نه پوهېده او وروسته یې سوکه سوکه هر څه له خپلې خوښې زده کړل. دا وایي خو سرګنۍ کورنۍ به د قالینو له اوبدلو د کور لګښتونه پوره کول.
فامیل خسر مې خوشو مې زنای ورامه اونه قالین باف بدن.
زما خسر کنه قالینې وبدلې د کور لګښت یې له همغې پوره کوه. زما د لیورو ښځو به هم جوړولې، بیا خوښې مې را زده کړل، بیا به یې ویل تاسو یې وبدئ. تر دوو کلو ما پوره زده کړل، بیا مې خوښې راته قیچي او چوکاټ واخیسته، بیا به مې خپله وبدلې. یو نیم متره قالینچې به مو جوړولې. موږ سهار وختي به پاڅېدو، لمونځ به مو وکړ او کار ته به کېناستو. موږ هېڅ خوب نه درلوده. د شپې ډوډۍ به مو وخوړله، بیا به مو کار شروع کړ. برېښنا مو نه درلودله، چراغ به مو ولګوه، هغه ته به مو قالینه جوړوله.
چراغ روشن میکردم، ما برق نداشتم، چراغ روشن میکردم، پیشتر چراغ ما قالینه میبافت.
سرین وای په لومړی سر کې چې کله کار نه وزده خواخې به د لورو له میرمنو سره کېنوله، خو ورو ورو یې چې کله خپله زده کړل بیا به یوازې کېناستله او دوه یا درې اونۍ کې به یوه قالینچه جوړوله. دا وایي نه یوازې د غالیو اوبدل بلکې نور کارونه هم ورغاړي وو.
اولاددار بودم، تندور بود، دیگ،
اولادونه ول تنور دیگ او دیگدان و د کولګخت مول هم دی پورا کاوه. خو جامې مون نشوي ور باندې اخیسته، همدا چای شیرینی و رومي شنبه مو پرې کېدل.
شیرینی و بانجان رومي چیزی کی می گرفتن.
دا د قالینو د جوړولو په اړه وایي اتل به د افغانستان نقشه یا د تاک پاڼه جوړوله، خو په خبرې په نمونه ډیر نه پوهیده او د نقشو لمخې به جوړولې.
به نام بلګتاک، بلګتاک بود، کوزګل بود، یک رقم از دور امرای تارای گوتک بود،
یو رقم یې د تاک پاڼې په نوم وه، کوزګل وه. یو رقم د ګوتک تارونو څخه جوړېدله، هغه به ډېره قیمته وه. د هغه باف سخت و، نورې لاتې قالینې وې، هغه به د وري له پشم جوړېدلې. خوښې به مې د پسه پشم مینځه، بیا به یې له هغه تار جوړ کړ، بیا به یې پشمونه رنګ کړل، سره، زرغون، ژیړ او تور رنګونه. ډېر به مو د پسه له پشم کار اخیسته.
زیاتر از این پشم گوسفند خود خوشوم استفاده میکنم.
نسرین د خپل جالب خاطرې پاړه وای.
خاطرې علی که ما داشتم، اولین دفعه که ما شدم و بر خود خطانایی قالینچه جار کردم و هر روز کی قالینچه مثلا
علی خاطره می داوه چه اولین زل چه ما قالینچه جور رکده. هر ورز بمی چه قالینچه چلور یا پینزه گوته مخته کیده، بیا بمی خواهی راتلا نورو تا بای ویل و گوره. در نیم روزی خزر چه هیچی قالینه جورول نوزده، اوس و گوره چنگ چین لری، چنگ قیچی. بم دی خب روز دیر خوشحاله کیدم، زن سره بمی ویل ما هیچ نوزده او اوس دوم رخی قالینه جوروم. اول قالینچه تا دیر خوشحاله وم، ما پا هغه که دریس و افغانه گتا وکره، هغه پیسو تا دیر خوشحاله وم. نمره زل و چه خپل دلاز زحمت پیسه می گتا لیوی.
پول از زحمت کشی خود به دست ما آمده.
نسرین وای پوخای کاربار ډیر ښه و، خو د طالبانو له راتګ سره یې کار ډیر پیکه شوی او خلک د دې توان نه لري چې نوې قالینې واخلي، بلکې خپلې زړې قالینې هم په کمه بیه پلوري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس په پاسویل کې کندهار ته ورشو. د ملګرو ملتونو اړوند د نشې توکو او جرمونو د کنټرول ادارې لورې د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشې توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه شوې دي چې اوس یې تازه د حاصلاتو د ټولولو بهیر پیل شوی. رښتینی صادق رښتینی په دې اړه نور تفصیل لري.
د کندهار د جړې ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوختي. پر دې لسکونه جریبه ځمکه یو محل کوکنار کرل کېدل، خو سر باندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوه کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشې توکو زیاته او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
له پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو څلور کیلو اخیستلی، یعنی یو من. اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې لس کیلو یا پنځلس کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په درې سوه افغانۍ یا څلور سوه افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې دا ښه نسجاره کوي.
دا لس کال کېږي تاریخ مې هم کرله، رومۍ مې هم کری. بیا د خلکو ته ما وویل چې د دغه تاریخ خو د رومۍ بیا دی چې موږ یې وکړو، زراعت ته مخ کړو. تاریخ موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل شوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکي ادارې یو مسؤل ګلالۍ کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په پنځو ولسوالیو ژړۍ، پنجبایي، میوند، ډنډ او ارغنداب کې پر نوي جریبه ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشه یي توکي کرل د زعفرانو، سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته شوې تر څو له کروندګرو سره د نشه یي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریخ کرل کېدل، د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلی شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداري بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو، سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداري په بخش کې کار کوو او په تر څنګ د مالداري په بخش کې
ګلالۍ کوثروایي پر دغه پروګرام 800,000 امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره له دې پروژې څخه 6,500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسیدلې چې د نشه یي توکو د کښت له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې، مالدارۍ او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موساتو په مرسته په دغه ولایت کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدلی معیشت کښتونه سوي چې مثبته پایله یې ورکړې ده.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معیشت کښت شوی دی چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو مهال د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده تر فرمان وروسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه صفر شوې او په یو شمېر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنار یې له منځه وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
اوس به هم ورشو ستاسې پیغامونه واورو.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې هره خبرونه اول موضوع دا ده د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی. نو د ازادي راډیو کارکونکو څخه هله کوم چې زموږ غږ تر لولپور مسلین تر ورسوي، تر غوګو ورسوي چې زموږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان دا ډیر مشکلات سره لا مخامخ دي. نو هله کو جسمنګ ماشونو زر تر حواله کې دا بس تاسو ډیره مهرباني جسمنګ وخت لولپور چارواکو ورسوي. سرنګ چې تاسو به تر معلومه ده د الکترونیکی تذکرو اداري په ولایتو کې د غوښتنو دغه چې دغه مراکز ولسوالۍ ته هم راوغزر شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ورکونکو ته نیکه هوله سلامونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دلته د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د ابن بالمعروف وزارت لخوا منګه ته یو ډول خلک را لګل کیږي چې د وشر او زکات په نوم باندې دلته له خلکو څخه غنم ټولی، څوک ترې شل کوي لاغوی څخه وشر ټولی، کو څوک ورته وشر ور نه کاندي بے وحی او ډبی او زندان ته وړي، بیا غنم او بوس ټول تر اخلي او غنف شخص بندی کوي. موږ له اسلامي امارات له محترم مشرتابه څخه هیله کوو چې د دغو خلکو نه موږ خلاص کاندي او د دوی نه موږ ډیر په تنګ راغلی یو. والسلام.
زه د غوربند ولسوالۍ د سیاګر ولسوالۍ نه د خیشکو د درې نه د تاسو پړی کې کوم. دغه د روشان اریبا د دغه شبکې کار نه کوي. که دغه تاسو د مسؤلینو ته دغه پیغام ورسوي ډیر به ښه شي. تاسو نه یو جهان مننه، تشکر.
اشرف نواد د ایران د واتس اپ لین کې مد ازادي رادیو کارکونکو یله کوم چې ما دغه پیغام د افغانستان تر لوړ مقاماتو ورسوي. ما د افغانستان د اسلامي امارت لوړ پوړو مقاماتو دا غوښتنه ده چې دوی د ایران سره کومه لانجه د وبو سر لري، نو دغه لانجه دي د خبرو لاري برسرال کی نه د یو بل ته د اخطارونو لاري ځکه چې د افغانستان ملیونونو مهاجر دلته په ایران کې میشتې اوسي نو که خدای مکړه د افغانستان سره د ایران کومه ستونزه رامنځته شي نو دغو مهاجرینو ته زیات خطر جدي ده نو افغانستان اسلامي امارت دي مخکې د دغو مهاجرینو غم وخوري یا د دغو مهاجرینو په سر د ایران سره خبرې وکړي بیا که دغه وروسته دوی یو بل ته اخطارونه ورکوي یا جګړه کوي نو بیا دې وکړي ځکه چې ایران د وچو له تایپله لاندو هم سوځوي د دې نه پرته هم ایران کوم داسې سم چلند له مهاجرینو سره نه ده کړی.
دوی منیمای ته راورسېدو، اوس هم ورځو په دوی منیمای کې در څه د ازادۍ میلمه مرکه لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي چې په 2023 کال کې له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 1.7 میلیون ډالر ته اړتیا لري. او چا نن د مې 23 په یو ټویټ کې وویل چې په سږني کال کې به 3.3 میلیونه افغان وګړي د عمومي خوندیتوب، د ماشومانو د ساتنې، د جنسیتي تشدد پر ضد مبارزې او د بین پاکۍ په څلور اصلي برخو کې مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان لپاره د اوچا دفتر مخکې ویلي وو چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار له بندي سره سره به د افغانستان خلکو ته د مرستو د رسولو چارو ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د انرژۍ پر تاسیساتو د وسلوالو په برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. روټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یوه چارواکي عرفان خان له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي شاوخوا 500 وسلوالو په هنګو ولسوالۍ کې د ایم او ایل په نوم د تیلو او ګازو د کمپنۍ پر تاسیساتو برید وکړ او 7 تنه پولیس او د یادې کمپنۍ دوه کارکوونکي ووژل. د دې برید پرته روسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو یا د ټي ټي پي وسلوال فعال دي او وخت نا وخت پر دولتي سرتیرو بریدونه کوي. د اسلام آباد محکمې تر راتلونکي میاشتې پورې د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان د تحریک انصاف ګوندي ویاند احمد نن وویل د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې ښاغلی خان د جون تر اتمې نیټې نه نیول کیږي. عمران خان په مارچ میاشت کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د اعتراضونو پر مهال د تروریزم په ګډون په اتو قضیو کې تورن دی. که څه هم ښاغلی خان د ضمانت په بدل کې د دوه اونیو لپاره خوشې شوی، خو د نړیوالو اژانسونو د راپورونو له مخې د احتمال شته چې بیا ونیول شي. او د اوکراین پاوز وایي په 3 ساعتونو کې د روسي پاوز د اوکراین په دنیپرو پتروفسکو، زاپوریژیا او خارکیف ښارونو کې شل توغندي ویشتلې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په خپل ورځني راپور کې همدا راز وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین سرتیرو پر سنګرونو او د خلکو د استوګنې پر سیمو د ایران شاهد دوله درونونو په وسیله 8 هوایي حملې کړي دي او نوي توپونه ویشتلې دي. بلخوا د اوکراین پولې ته څیرمه د روسي د بلګروت ښار والي ویلي دي چې پر یو دولتي ودانۍ او دوه شخصي کورونو د ډرون حملې شوې، خو والی زیاتوي چې چاته پکې زیان نه دی اوښتی. اوس هم ورځو د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث ورو تاسو نه غوښتنه کوم چې دغه بحث هم در سره واوري.
15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تیرونه د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند او بخور پر سر لانجه د رسنیو د سرخطونو مهمه موضوع ده. د خبرو وروسته له هغه توده شو چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د غوی یا ثور په 28 نیټه په سیستان او بلوچستان ولایت کې د خبرو پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړ چې هیواد د اوبو په مسله کې جدي دی. د ایران غوښته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا غبرګون هم توند وو. په بیان کې ویل شوی و چې ایرانی چارواکي باید له هلمند سیند څخه د ایران د اوبخور په اړه خپل مطالعه بشپړه کړي. بیان یادونه کوي چې د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دی، خو په افغانستان او سیمه کې وچکالي تیره شوې، د اوبو سطح ټیټه ده. د هلمند سیند په ګډون د افغانستان ډیری ولایتونه له وچکالۍ کړیږي او د اوبو لپاره د ایران پرله پسې غوښتنې او د رسنیو له لارې نامناسبې ویناوې په زیان دي. د هلمند سین په اوبو کې د ایران برخه په هغه تړون کې خوندې ده چې کابل او تهران په 1450 هجری لمریز کال کې لاسلیک کړی. دا تړون د سلطنت د دورې د وروستي صدر اعظم موسی شفیق او د ایران د هغه مهال د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوی دی. نن په 25 دقیقې بحث کې یو ځل بیا د هلمند سین لوبو د ایران د اوبخور پر حق خبرې کوو. خو په دې بحث کې به مو تمرکز تر ډیره پر دی وی چې د دې لانجې دایمي حل څنګه ممکن دی. د دې خبرونې میلمانه دي د اوبو د چارو متخصصان عبدالله هیواد او عمر سرفراز. د خبرونې کوربه زه احمد تکلیم او د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. لمړی میلمنو ته خراغلاست وایم. د اوبو د چارو کارپوه او متخصص عمر سرفراز سره لومړی خبرې پیلوم. سرفراز صاحب، ستاسو په نظر د هلمند د اوبو تړون چې اوس ایران وایي چې دغه پاساس باندې کافی او بخور نه ترلاسه کوي، آیا دا یو هر اړخیز تړون دی او و کنه، او آیا د راتلونکي لپاره هم کار ورکوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو باید په دې وګورو چې دا هلمند د اوبو مسله کومنګ وګورو د دنیا نور اوبو مسلو په پرته دومره غټه مسله نه ده چې مونږ د سیو غنو دي. دا یو نادره مسله ده، بلکې د دوو ملکونو یا د دوو ملکونو زیات په تیر شلډیر شکالو کې مونږه کتلی چې ډیر ملکونو مابین کې ډیر مشکلات راغلي دي، او دغه مشکلات د ډیپلوماسي یا د دریم ډلې یا د وګړي په طریق حل شوی دي. نو کدی تړون ته مونږ وګورو، 1903 کې دا تړون د کله امضا شو، د کې ایران افغانستان ایران ته دا منلی و چې مونږ به 22 متر مکعب او به تاسو ته مونږ سپارو فی ثانیه. خو امدې څنګه افغانستان په هغه وخت کې دا خودلی و ایران ته چې مونږ به خام سایتوب یا د اورورولي د پاره سلور متر مکعب او به تاسو زیات سپارو، تقریبا 25 متر مکعب کیږي. دا تړون د کله تطبیق شو، دا تر هوسه پوري چې روانو دې مونږه کدي تړون ته وګورو، دې تړون کې صرف دا نه دی لیکل شوی چې صرف دومره وبو باید افغانستان پاکستان ایران ته وسپاري، بلکې دې کې نور هم ماده دي. کدا هر یو ماده مونږه وګورو، زیاتره بحث ته به لار مسانه شي، دا مشکلات حل کول کې یو خبره ده چې مونږه صرف تړون دی یو ماده ته وګورو چې دومره وبو باید افغانستان ایران ته وسپاري، خو نور دې تړون کې هر مشکل کراځي. کدا مشکل راشي څنګه باید حل شي، کدا مشکل راشي څنګه باید حل شي، په هر مشکل باندې دواړو ملکونو ډیر تفصيلي واضح غږیدلی دي. اوس دا دومره وبو مونږه سپارلې شو ایران ته او کنه؟ بدبختانه که مونږ وګورو تیر درې او سلور لسیزو کې په ټوله دنیا کې اقلیم بدلون د لاسه د اوبو کمیره غلې.
سرفراز صاحب، د اقلیم بدلون په مسله باندې البته یو مهمه مسله ده، په دې باندې کدی شي مخکې هم خبرې شوې او کدی شي چې ورسره هم خبرې وکړو، ک ډیر متمرکز په دې باندې خبرې وکړو چې د هلمند د اوبو د تړون نیمګړتیاوي او خېګنې کومې وي، او آیا دا یو معیاري تړون وو په هغه کال کې څو کاله مخکې لنن تقریبا نیمه پیړۍ مخکې؟
اوس کومه هغه وخت کې وګورو، دا افغانستان لپاره یو ډېر بهترین تړون فکر کولای شي. دا وو ځکه کومه دې تړون هر یو ماده وګورو، مثلا خېګنې کو وګورو، مونږ دې تړون کې لیکل شي او چې سلورم ماده کې دا وعده لیکل شي او ک چرته اقلیم بدلون د لاسه وبو کمې راشي په دې هلمند په سین کې کمیاش کې افغانستان اون شي کړی چې دومره هماغه فیصدي وبو ایران ته وسپاري، نو به به هغه نه پس په بل میاش کې مونږ دا وبو هغه پوره کوي شو. اوس که مونږ به دې کې خرابې وګورو، دې تړون په دې ماده کې هغه دسه هم ده، مثلا د کال په حساب دا وبو سنجولې وي، خو اوس کنن سبا مونږ وګورو په کال په مونږ په کلونو په حساب وبو کم روان دي. یو میاش په حساب کومږه وبو کمې په خواوي، خو اوس د کلونو په حساب وبو کمې دي. ک پنځمه ماده مونږ وګورو، هم هغه کې واضح لیکل شوی چې افغانستان باید په هر صورت کې د ایران ته دغه اوبه ورسپاري او که دا که اوبو کې نیمګړتیاوې راغلي دا د افغانستان مسولیت دی. موږ که دا هم ګورو چې دي کې اوس نن سبا په هلمند ریور کې هلمند په سیند کې 40% اوبه کمې شوې دي، نو همداسې دا تړون نیمګړتیاوې لري خو هغه لارې لري.
ډېره زیاته مننه. څه پکې زیاتېدای شي ښاغلی سرفراز په دې تړون کې؟
ها، نو اوس که موږ د تړون د هر یو مخکې څنګه ویلې دي تړون کې هر یو مشکل باری کې واضح لیکل شوی که دغه مشکل راشي څنګه باید حل شي، که دغه مشکل راشي څنګه باید حل شي. که موږ اوس به د هر یو بعضې مهم مادې که موږ وګورو دې تړون کې، اوس لکه لسم مادې کې راغلی دي که چېرته د دواړو ملکونو په منځ کې کومه ستونزه راشي نو دا باید په مخامخ په څو صورتونو کې حل شي. اوس که داسې هم لیکلي دي که چېرته په دې دواړو ملکونو منځ کې اول خو باید په ډیپلوماسي په لارې باندې دا موضوعات حل شي، که اوس مونږ په تیر څو لسیزو کې وګورو د ډیپلوماسي لحاظ سره مونږ د افغانستان د ایران سره یو ډیر کم تفاهم لرو په د اوبو تقسیمولو یا د اوبو یو ډیټا شریکولو باندې، او که دینه پس او که چېرته په ډیپلوماسي په لارې باندې حل نشي د دریم وګړي یا د دریم ډلې په ذریعہ باید حل شي.
دریم ګړی به یعنی د سیمه هیوادونه یا نړیواله ټولنه وي.
او اوس دریم وګړي د اوبو کومه د دنیا نورو ځایونو کې تړون نه وګورو که خصوصا د دریم وګړي اکثر یو هغه ملک وي چې د دواړو هیوادونو د قبول وي او یا داسې یو دفتر وي لکه د یو این یا بانک جهانی غوندې دفترونه. مثال په طور 1920 کې کله پاکستان او هندوستان په وجود کې راغلل تر 1930 پورې دو په خپل په سینونو باندې جنجال و، خو دو کې منځګړتوب بانک جهانی کو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا مسله باید د ډیپلوماتیکو لارو نه حل شي، په تړون کې د هغه بند یادونه تاسو وکړه، نو په اوس وخت کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجه راغلې ایران د کومو ځوابي اقداماتو امکانات لري؟ یعنی د افغانستان پر وړاندې کوم خنډونه جوړولی شي چې د اوبو تاوان واخلي له افغانستان نه؟
زه باید زیاتر تمرکز د تخنیکي په بڼه باندې په دې مشکلاتو کې زه وکړم، ځکه چې ایران او کې ایران عمومي د سیاست د اوبو سیاست لحاظ سره کومګه وګورو په دې برخه کې په دې تړون تم کومګه وګورو دوه غوت لې شي چې د انټرنیشنل کورټ اف جسټس ته ولاړ شي د بین المللي عدالت دې او الته راجی وو کې چې دې مشکل باره کې هغه سره د یو مشکل حل پسې وګرځي. 2012 کې هغه دې خواته اشاره هم کړې و چې هغه دې تلاړ شي او دواړه ملکونه دې ته کې نستلی و چې دوباره په دې تړون باندې وغږي او دا تړون مشکلات څنګه حل کړي او دا تړون باندې
مننه سرفراز صاحب. هیواد صاحب، د 1950 کال د تړون نیمګړتیاوې او خېګنې ستاسو له نظر کوم دي؟
زه فکر کوم دغه تړون چې اوس په هغه وخت په هغه زمان کې کله چې افغانستان و دا چارج د افغانستان د اوبو چارج و هغه وخت کې موږ 4 او 1 میلیارد متر مکعب اوبه درلودله او نورمال چارج د هلمند رو کې 6 میلیارد متر مکعب اوبه په دیراوده کې و، نو په هغه وخت کې د 1000 میلیارد متر مکعب اوبه تړون چې دغه سره سوې بيخي د وخت او زمانو د اوبو د اندازې او د نفوس په اساس باندې سوې و چې افغانستان په هغه وخت هغه نفوس څومره وبښه درلودله هغه تړون دغه وخت د افغانستان په دغه باندې و، یعنی درست تړون. او ایرانیان هم ډېر څه خوشاله و اگر چې تړون د 2 کیوبیک متر په ثانیه باندې و، 4 متر مکعب نور اوبه شاو ته اضافه کړل شي، 6 متر مکعب سوله شي، ایرانیان تر هغه هم خوشاله و چې دا ډېر یو بارزه ته دغه سوي. مګر دغه وخت شروع کو بیا تر ننه پورې زموږ دیش دره یخچاله درلوده شي، دیش دره یخچاله څو فقط 2.5 یخچاله پاتې دي چې دا د اوبو سورس جوړي، دا د اوبو د دریابونو د زموږ 15 دری حوضې چې دي دا هغه اصطلاح د غرونو سره دي چې دا د واوري چې ویل کیږي دا هغه څه دي انتغذیه کیږي، او داغه دیش در یخچال ته اوس مست خالد 2015 یا تر هغه هم کمی را پاته دی
هوت صاحب مخه په دې باندې خبري کوم مخکې مو چې خبري کولې خغلی سرفراز یو نیمګړتیا دا یاد کړ چې مثلا پغه کې یو یادونه دا شوې ده چې د اوس تاسو هم مغه ته تقریبا اشاره کوي چې افغانستان په یو ثانیا کې ټاکلې او به ایران ته نشي ورکولای نو په بل میاشت کې چې بیا وریا وضعیت خکېږي باید دا غتاوانی او جبران کړی دوی دا د یوې نیمګړتیا په توګه یادوي ستاسو نظر
زما نظر دا دی چې لته یعنی باید بیا د وکی مون سره یو ځای کښینی او خپل د مبایسه د سره څخه شروع کړي چې آیا هغه د شپږ متره مکعب او په فیصانه موږ اوس د نفوسو د تراکم په نظر کې نیولو سره د افغانستان د هوا د تودوخې د لوړېدو د نوې د غشتو د څوټو د تودوخې د درجه د لوړېدو چې دا وبته تخریجي او وچکالي د نور شان په نظر کې نیولو سره دا به ډېر سخت دي مذاکره چې آیا موږ دغه شپږ متره مکعب او په فاصله ثانیه کې آیا د حق دي چې موږ ورکو یا درغه کم سره یعنی دا اوسر امزاسی نه چی زیاد پا اوس آلات که شدی ایرانیان دا دیر او بو سر عادت سیوی دی نه یوازی دا اتسو شل میلیون متر مکعب او بشه پا دی ترون که امزاسا ویدی بلکه نور هم فرض مثال اوس دا نور رودونو ایس دا غول دا دی دا هری رود و مرغاب مجید سرون دا دوی سر نور مگر او بر او روانی دیو زیو خواته دا فکر کن دیر مشکل خبره بنی او دلته په هیڅ ځای کې ذکر ردی نه شي په دې اصلي تړون کې چې دا کوم تړون چې موږ سره په افغانستان کې شو سم زارته نه کوشش کوم چې دا کافي زراولم او تاسو ته وړاندې کوم په دې کې داس ذکر نه دی سوي چې یعنی د مناقشه په وخت یا د یو مشکل په وخت نو دا د انټرنیشنل کورټ اف جاستس یا بل ځای لوسی دا وبز موږ دی او شراب موجو او موج د دې وبو اول حق موج لرو
بله
فرض مثال مول اته سوشل ملي متر او مکعب وبنسور کولای دوباره کښین د دې سره مذاکره کوج دې ته فرض مثال 400 ملي متر مکعب
دوی حق دې هی واتساپ تاسو دې خبرو ته په پام سره اقليمي بدلونونو ته په پام سره د کاروندو زیاتې دوته د وګړو د شمیر زیاتې دوته په پام سره فکر کوي چې افغانستان او ایران د وبو یو بل تړون ته ضرورت لري
بلکل دوی ټول څه ضرورت لري مګر په دغه وخت کې متخصص د اوبو متخصصین په افغانستان کې شند دغه مذاکرات مختبوزي موږ نه لرو او دا وخت دی نه دی چې موږ یعنی د افغانی څوک چې دولت چلی په افغانستان کې یعنی دی ودی ته وخت څو چې دوی داسې مذاکرات تخصین په دې خاطر باندې چې د ایرانیانو د خاطر هغه متخصص ټیم په دغه اوبو په ارتباط باندې چې هغه هر یو د دې سلیس کاله او تجربه او تحقیق او دغه لري په مذاکرې توان لري په دغه اداره کې کار کوي او د افغانستان د خاطر موږ دوه کسه داسې په ټوله افغانستان کې دوه کسه داسې متخصص نه لرو چې هغه د دوی په اندازه باندې دوی په کچه باندې دور نه مهارت ولري هر څوک چې په دې اداره کې کښېني په دې اصطلاح باندې مرکه کې کښېني د افغانستان د خاطر موږ په سل په فیصد په هغه کې بایلون کیو فعلی حاضر دا وخت د مذاکرې نه دی تر غوښې د افغانستان یو رسمي دولت پیژني سوي دولت چې په ټول دنیا هغه په رسمیت باندې وپیژني او دغه څه وروسته بیا مذاکره چې کوم هغه متخصصین د اوبو او د هلمند د رود د دغه مایدې متخصصین به کېدای شي چې مثلا دوی سره کښېني او مذاکره وکړي بغیر د هغه څه فکر کوم ایران هم بې ځایه فشار اچوي د افغانستان په حکومت شمالي حکومت باندې څوک چې قدرت باندې چې
خامخا به تاسو یو برې لکه یو موږ جنگ در سره کو په جنگ کول دا مشکل نه حلیږي مانا سرفراز سپ تاسو په نظر د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو یو بل موافقه ممکنه ده او دا به د دې لانجې د حل یو دایمي لاروي
کومه د اوبو د کم ته اوبو تقسیم کومه د تړون باره کې وایو آیا دا بل لار لري کنه لري اوس کا اما غی وخت کې انتقال د اوبو دغه امضا شوی و هغه وخت کې د اوبو د سی اوریج په لحاظ سره اوبو تقسیم شوی نه وي هر میاش کې باید مونږ هم دومره اوبو تقسیم مونږ باید برابر اوبو ورسپارو ایران ته که مونږ وګورو د جدي نه وخت تر حمله پورې صرف په 15 میاشتو کې د دې تړون شپږ یا فیصد اوبو مونږ وسپارو ورته او همدغه سی په 40% او به نورې مونږه بقایو میاشت کې باید مونږه ورته وسپارو همدغه سی تړون کې لیکل شوی دی نو هغه سره که مونږ وګورو دا هغه وخت کې هم د اقلیم بدلون یو 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 هغه یو نخ ورته ښکارل شو په همدغه مادو کې لسم یو کومه تړون نوې تړون امکان نه لري نوې تړون که دوه ملکونو په منځ کې چرته کیږي د یو د دریم وګړي یا د دریم ډلې موجودیت انتهایی ضرور دی ځکه دا دریم وګړي یا ډله تاسو ته شاخص درکوي تاسو ته د بودیجې درکول لپاره نورې هم لارې درکوي
سرفراز صاحب نړۍ کې د اوبو پر سر نورې لانجې هم شته په منځنۍ اسیا کې د اوبو پر سر لانجې شته د هند او پاکستان ترمنځ تاسو مخکې یادونه وکړه د اوبو لانجې شته افغانستان او ایران د خپل لانجې د حل لپاره کولای شي چې د نورو هیوادونو ترمنځ لانجې د یو مثال په توګه وکاروي
بلې صاحب بلې بيخي خصوصا د هند او د پاکستان چې کوم جنجال په تیر څو کالو کې روان د اوبو د اقلیم بدلون د اوبو زیاتوالی یا کمواله د لاسه دا هم مونږ په ډیر خو اسانه استفاده کوي شو مثال ځکه در کما اوس دې هغه وخت نه لري چې په خوا غوندې وختونه کې یو ډیر سخت متخصصین په هر موضوع کې او هر بخش کې زمونږ په کار ول وس د سیټلایت په ذریعہ د سیټلایت په موضوع باندې څنګه چې ایران او انډیا خپل افغانستان پاکستان او انډیا ته څنګه خپل موضوع حل کوي ته وب کم دي یا زیات دي هماغه سي داغو مثالونه مونږه کپ کتو خپل مشکلات هم حلوي شو څنګه چې ایران وایي ته وبشتا افغانستان وایي ته وبنشتا دا موضوع څنګه باید په دوه وړو ملکونو حل کې انتهایی آسان ده دا غته سیټلایټونه ته مفت ډیټا ته درکې بدون د کم پیسو تو ساده سیټلایت معنی کته شي ته وب خشته کنهشته کمال خان وښه کنه دي د لپاره کم دغه غټ تخنیکی اغه نه لري پکار صرف ته مونږ د بازي ملکونو تجربه وکړو دا یو ډیر اسانه مونږ کويشته وبشته کنهشته او ته کم نشته غوانان ته معلوم دي کم نشته
بله نه هی واتساپ مونږ په دې باندې خبرې کولې سرفراز صاحب سره چې آیا افغانستان او ایران کولای شي چې په نور نړۍ کې د نور هیوادونو ترمنځ د اوبو لانجې او د هغو د حل لارې چارې د یو مثال په توګه خپلې کړې
زما خو نظر دا دی چې دا دغه تړون چې سوې دا تړون بالکل په هغه وخت کې په 1950 کال کې امضا شو دا تر اوسه د څلور کال نور د اوبو د تطبیق موده د داوطان کولتاو د رسورس به داوطان تیم او د ایران د خواسته د افغانستان دولت او د ایران دولت بیا چې مونږ جوړ شو بیا په دې باندې بحث خبرې وکړل او بل اخره فیصله به په دغه باندې وکړي چې دا تړون په هغه وخت کې هغه وخت زمون کې بالکل صحیح یو تړون دی دا رسورس بیا د افغانستان خلیجستاني جنگونه او دا خرابې په اصطلاح باندې په افغانستان کې راغلي مجید کله د دې وخت نه کېږي چې موږ دا موضوع د ایران سره شریکو چورور اوبو مکه مدي او موږ ته څه وبنه شي ورکولای د افغانستان کته چې دا د علم د روز مسیر وګوري یو پلا ایران ته نه وځي بیا د ایران سره بیر سره وځي او په افغانستان کې په اصطلاح باندې پرې موږ کې بیرته وچیږي متاسفانه چې ایرانیانو خلاف به دغه مایده دیره ولرسیال چې مصادرنه کینې چې د المند رو ټولو بالته په مصادرنه چې د اوس په سټلایت کې چې تاسو وګورئ په مصادرنه کې هغه وبدې ذخیره کړې دي او هغه وب خپل نېچرل مسیر چې دی هغه عادي مسیر چې د تېوی به تاسو په سنت راځي تاسو وچیږي هغه مسیر یو څه بند کړی دی او چې مصادرنه جوړ کړی شي هغه تقریبا د لسو کالو وب لسو د کال د فار دی وب ریزرو حالت ساتلې دي نو کدا اوس وب یو قطره وب مسیر نه شي د جام لس کالو وب لري شي هغه خپل دغه سره مشکل سره حل کی او مګر دا یعنی د حل لار نه ده د حل لار دا چې دغه وخت او زمان چې دی دا د مذاکره یا د مفاهمه یا دغه شی وخت نه دی ولی افغانستان په دغه وخت داسې حکومت لري چې هغه په جنرال سوي د دې حکومت په خاطر نه دی او دې کدا مذاکره کوي البته یو تړون کوي تړون د چا سره کوي
مننه
دی اول ته ایرانیان د افغانستان حکومت پر رسمیت نه پیژني څوک چې تاسو پر رسمیت نه پیژني هغه څنګه سره تړون نه کوي دا څنګه کار
مننه هیوا صاحب
انسان باید نه خوښ کوم
مننه پاندې خبرونه کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د وزارت د ویان ماتیولا عابد نظر می هم و پوخته عابد په یو غږیز پیغام کې دا یادونه وکړه د خپل حکومت موقف بیان که همدارز د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې په یو غونډه کې چې جریان په مستقیم ډول د ملی ټلویزیون لاله خبرې ده د ایران سره د اوبو د لنجې په اړه خبرې وکړي چې د د خبرو یو برخه بدلته واورو.
در رابطه به حقابه ایران امارت اسلامی افغانستان به موافقتنامه سال 1351 متحد است، ولی خوشحالی که در افغانستان و منطقه جریان دارد نیز نباید از نظر انداخته شود. بر اساس اخیرین گزارش سازمان بین المللی نجات یا IRC، افغانستان سومین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیم در سطح جهان است و بیشترین اثر مخرب تغییرات اقلیم بالای منابع آبی کشور وارد شده است. از مسئولین ایران نیز جدا توقع داریم که توقعاتشان را با معاهده 1351 عیار نماید و ملاک قضاوت و اظهار نظرها باید مبتنی بر احکام مندرج در معاهده باشد. برادران گرامی سیستان و بلوچستان، باور کنید که دل ما به همان اندازه که برای مردم نمروز و فرا و هلمند می سوزد برای شما هم می سوزد و درد شما را درد خود می دانید. روزانه صدها نفر از سیستان و بلوچستان به ولایت نمروز رفت و آمد دارند و می بینند که یک قطره آب هم در نمروز جریان ندارد و مردم ما نیز از این ناحیه رنج می برند. در بند کمال خان دیده می شود که هیچ آبی نیست. شما می دانید که فاصله از بند کجکی تا سیستان و بلوچستان حدود 600 کیلومتر است و از طرف دیگر این مسیر ریگستانی و از زمین های تشنه و بدون آب است و اگر آب کم پیدا هم شود در مسیر راه یا جذب زمین می شود و یا هم تبخیر. بند کجکی که چند دهه قبل اعمار شده متاسفانه از اثر رسوبات و عدم لایروبی ظرفیت ذخیره آن کمتر از نصف کاهش یافته است. بنا نیازی جدی است تا این حقایق در نظر گرفته شود.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې خبرې کولې. د خبرونه پایته یوازې یو نیمه دقیقه پاتې ده که دواړه میلمنو لطفا ډیر لاند په 150 ثانیو کې جواب راکړي چې آیا د طالبانو د حکومت او د ایران د ډیپلوماسۍ چینلونه دومره ځواک یا دا توان لري چې د راتلونکو لانجو او حتی احتمالي جګړو مخه ونیسي؟
زه فکر کوم په دغه ځای کې اول خو اړین دا دی چې د دې حکومت چې دی هغه آیا په رسمیت د ایران پیژني یا نه پیژني. که هغه په رسمیت پیژني کولای شي چې ډیپلوماسي چلونونو سره خلاص کړي، د ډیپلوماسي او خبرو سره وکړي. بغیر د هغه څه زه فکر نه کوم چې دا د ایران غوښتنه د مذاکره هغه یو غیر ضروري شی دی. تر هغه وخته پورې دوی باید چې افتضاح شي چې د افغانستان یو داسې مملکت داسې حکومت ولري چې هغه د هم نړۍ په رسمیت وپیژني او هم د افغانستان وګړي په رسمیت وپیژني، بیا د هغه څه وروسته کېدای شي دوی مذاکره ورسره وکړي.
مننه سرفراز صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
او په ډیر اساسي موضوع ده. افغانستان نیمه وچه ځایونه کې راځي او دنیا کمترین د اوبو ذخیرې لري. نو موږ فلال باید د خپل همسایه ملکونو ته قناعت ورکړو چې د اوبو مشکلاتو کې هغو ته واضح ووایي چې موږ کم مشکلاتو کې یو. موږ په داسې ظرفیت لرو چې مختلف په سیټلایټ په ذریعه باندې ډیر اسانه سره د هغو ته قناعت ورکړو او ټوله دنیا ته وښیي
د
اوبو مشکلات لرو.
د اوبو د چارو متخصصان عمر سرفراز او عبدالله هواد و چې په 25 دقیقې پروګرام کې خبرې کولې. تر بل خبرونه د خدای پامان.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا iOS سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.